سلام ستړي مشي په افغانستان کې د ماسیګرت څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د ځای روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړل کوم په اړه په خبرونه کو د ازبکستان د صدر اعظم د مرستيال جمشید خواجهیف په مشرۍ د هغه هیوات یو هیئت د طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت په خپل ټولنیزې شبکې ایکس په خاني ټوټر کې لیکلي دي د 15 کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د قانونو ترانسپورت او سوداګری وزیران او ځینې نور چارواکي او دغه هیواد سوداګر شامل دي. په دوام کې ویل شوي دي چې کابل ته د ازبکستان د حکومت د دغه هیئت د سفر هدف د دوه اړخیزو سوداګری وده، د دوه هیوادونو ترمنځ پر ترانزیتي مسایلو بحث، او په کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو د یو نندارتون پرانیستل دي. تر دې مخکې د ازبکستان اوسنیو شاو خلص روزي مخکې راپور کړی و چې د ازبکستان د حکومت یو هیئت په دوه میاشتو کې د قشتېپي کانال د اوبو پر سر د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. ازبکستان د امو سین اوبو ته چې د پنبې د کښت لپاره ترې کار اخلي اندېښنه لري چې ګواکې د قشتېپي کانال د پروژې له بشپړېدو سره به د دوی په اړخ کې د دغو اوبو اندازه کمه شي. د کابل کندهار پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د 12 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکوي چې دغه پیښه نن سهار د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د یو ادریس و څلورو ډوله مسافرونو کې موټر د چپه کېدو په نتیجه کې شوی ده. د خبر له مخې ډاکټرانو د دوو ټپیانو وضعیت ناوړه بللی دی. که څه هم د دې تازه پیښې اصلي علت معلوم نه دی، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصول نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د اسرایلو جنګیال وڅکو نن سهار د غزې په یو روختون ته څیرمه هوایي حمله وکړه. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه روختون له هغو ناروغانو او لسګونو زرو فلسطینیانو ډکو چې هلته یې پناه اخیستې وه. اسرایل ویلي چې تر روختون لاندې د حماس ډلې د قومندانۍ مرکز و، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. د حمله یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې پر خلاف د جګړې یم پړاو اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د تباندې هغو شپېتو هیوادونو د استازو مننه وکړه چې پرونی په مالتا کې د اوکراین په باب د بحث لپاره راغونډ شي وو. د جرمني خبري اژانس له مخې د په اوکراین کې د روسیې د جګړې ختمولو لپاره د اتحاد یو نه خبرل کېدای شي. زلنسکی په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دي د نړیوال قانون د ایادی او د ملګرو ملتونو د نورمونو د رعایت په تړاو به د دغو هیوادونو پیوستون اغیزناک وي. کیف تملري چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د سولې د طرحې ملاتړ وشي. تر دې مخکې په جده او کوپنهاګن کې د غسې ورته غونډې شوې دي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې سبا دوشنبه له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ووزي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
افغان لوبډله څو ورځې وړاندې پونه ته رسېدلې، هلته خپل اړوند تمرینات ترسره کړي او د دغې سیالۍ لپاره بشپړه چمتو ده. همدغه راز افغان لوبډلې په دغه نړیوال جام کې دوا سترې لوبډلې ماتې کړي چې یو دفاعي اتل انګلستان او بل هم د 1992 کال د نړیوال جام اتله پاکستان لوبډله.
سبانۍ لوبه د کابل په وخت د ماسپښین یوه بجه پلان شوې ده. دا سبا لوبه به په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه وي. افغانستان تر دې دمه 5 لوبې کړې دي چې درې بایللې دي، خو په دوو کې د انګلینډ او پاکستان ځواکمنو لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. وړاندې بر سره واورې چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې کلونه هلته پاتې شوي دي او سوداګري لري اوسمهال په څه ستونزو کې دي؟
څلوېښت کاله کېږي، 50 کاله کېږي سړی هلته سرمایه بنده کړي، روزګار یې ده، ډېر خلک دي هلته چې د سرمایه بنده کړي، چې لکاو ډالرې بند کړي دي.
اوس مهال دا چې دغه افغان کډوال باید پرته افغانستان ته ستانه شي په څو وضعیت کې دی او همدارنګ دا چې د ژوند چارې به څنګه پر مخ ځي وړاندې بدرته په دې اړه بشپړ راپور ولرو. خو د همدغې کډوالو په راتګ کې تر اوسه پورې څومره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي؟
روزه پورې تقریبا اتلا کا مهاجر قانوني اسناد نه درلودل د تیرو یوه نیمه یا دوه میاشتو کې له پاکستان نه وتلي دي افغانستان خو تللي دي.
اندرنګ هرات به هم ورشو چې په تیر شپې زلزله کې وزل بیا ځنې کورونه نړیدلې او خلکو ته مالی زیان اوښتې دي. اشو ولې پر لپسې په دغه ولایت کې زلزلې کېږي په دې اړه هم درته بشپړ راپور لرو. د خلکو د ژوند مو هم خبرو. په غزه کې د اسرائیلیانو همدارنګه د حماس ډلې ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات درکوو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یم ستړي مشي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو کې هغه افغان سوداګر هم شامل دي چې پاکستان کې فابریکې او لوی کاروبارونه لري. خانجان علي کوزي ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د پاکستان په څلورو صوبو کې د افغانستان سوداګر شاوخوا 400 لوی وړې فابریکې لري چې په دومره لوړه کچه شتمني به افغانستان ته په اسانه ونه لیږدول شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستان څخه هر ورځ د افغان کډوالو په زور ایستلو د دوام ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي له افغان کډوالو سره به هغه افغان سوداګر هم وایستل شي چې پاکستان کې فابریکې او کاروبار لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې افغان سوداګر په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې فعال او اغېزناک ونډه لري.
د څه کم 400 په تعداد کې زمونږ سوداګرو وړې او غټې کارخانې په دغه څلورو صوبو کې د سند او بلوچستان او خیبر پختونخوا او پنجاب په شمول جوړې کړې دي او د دوی لیست د جمهوریت د وخت نه زمونږ سره شته دی او دا غټې او وړې فابریکې دي چې په دې کې لوی لوی فابریکې په لاهور کې هم د غوړو او د نورو خوراکي موادو او د بعضي ضروري موادو د دوی او د دې فابریکې شته چې په خوای هم یو څه مشکل درلود.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د طالبانو له حکومت سره همغږي کړي او هڅه کوي چې د افغان سوداګرو شتمني افغانستان ته راولېږدوي، خو په خبره یې په لږ وخت کې دا کار ممکن نه دی. ښاغلی الکوزی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو ته وخت ورکړي تر څو دا ستونزه حل کړي. خو بی بی سی د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر له قوله په خپل راپور کې ویلي افغان کډوال یوازې تر 500 پاکستانی کلدار او دغه شان 500 افغانۍ له ځان سره افغانستان ته لیږدولی شي او د ډیرو پیسو د لیږد په اړه د پاکستان حکومت پر یو سیستم کار کوي. په ورته وخت کې هغه افغان سوداګر چې پاکستان سره راکړه ورکړه لري د افغانستان سوداګرو د شتمنیو او کاروبار پر خوندیتوب اندېښمن دي. افغان سوداګر حاجي امین چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې میشت افغان سوداګر به له ناچارۍ خپل کاروبارونه خراب او فابریکې به په نیمه بیه وپلوري.
واقعا دا غټه ستونزه ده. غټه ستونزه ده. څلوېښت کاله کېږي، 50 کاله کېږي او سړی هلته سرمایه بنده کړې، روزګار یې ده، ډېر خلک دي هلته چې دوی سرمایه بنده کړې چې په لکاو ډالرې بند کړې دي. واقع چې ډېر ستونزمن کار ده. طبعاً تاثیر کوي، ډېر په خلکو تاثیر کوي او ډېر خلکو ته ضرر رسېږي.
دغه راز بل افغان سوداګر نواب حمیدی وایي ډیری سوداګر د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته ګډه سوداګري لري چې هغوی به ډیر زیانمند شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم د سوداګرو او پانګوالو دپاره دا ډیره مشکله ده چې په یوه میاشت کې خپل کارونه د 30-40 کلونو کارونه راټول کړي او دلته یې راوړي.
دا چې افغان سوداګر د راستنېدو او په خوندي ډول د هغوی د شتمنیو د رالېږدېدو په اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد څخه وپوښتل، خو له ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې ارګ پر خپله ایکس پاڼه یوه اعلامیه خپره کړې چې په کې د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره د رئیس الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د یوه کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې اړه یوه غونډه هم وشو چې پکې د بیرته راستنېدونکو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د امکاناتو او مرستو پر چمتو کېدو خبرې وشوې. افغان سوداګر داسې مهال له پاکستان څخه په زور د ایستنې پر مهال د خپلو شتمنیو د لیک په اړه اندېښنه ښیي چې د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. د پاکستان موقت حکومت ویلي که له 1.1 میلیون څخه ډېر د افغان کډوال په خپله خوښه له دې هېواده ونه وځي نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به یې دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له هغه وخته چې د پاکستان حکومت په زوره د افغان سوداګرو د ایستلو لړۍ پیل کړې هره ورځ سلګونه افغان کډوال افغانستان ته راستنېږي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پرون د تورخم دروازې له لارې 1315 کډوالې کورنۍ راستنې شوې دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هېواد ته راستنه شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس پرې د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ UNHCR په حواله ویلي دي چې د رواني اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې لسګونه زره افغان کډوال له پاکستانه وتلي دي.
و مهریدل چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. پاکستاني چارواکو له هغې مهال راهیسې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پریکړه اعلان کړې ده په هغه هېواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. په دې اړه نوریاس نوري په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له مرستیال میوند علني سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې اوس مهال څومره افغان کډوال په خپله خوښه یا په زوره له دې هېواده ایستل شوي.
زمون شخصی معلومات دی او دا معلومات من لرو سه تر اوسه پورې تقریبا 8 لک مهاجر قانوني اسناد نه درلودل د تیرو یوه نیمه یا دوه میاشتو کې له پاکستان نه وتلي دي افغانستان خو راتللې دي او په عمومي توګه دا یو مشکل ده چې ټول مهاجرین چې دلته دي شرایط ډېر بد شرایط اوسه چې په اساس وخت کې او جنجالونه او ژوند په خطر کې ودي راغلي دي په پاکستان ته راغلي دي شاید یو 10 فیصد یا 40 فیصد په نهایي کې مهاجرین اسناد ولري سه په زرها او کسان چې زمونږ دي ټول په دغه تشویش کې دي چې څوک هم نه پوهیږي چې سره به څه کیږي.
یو خو د تشویش موضوع ده تاسو خپل دی مرجع د مسول په حیث باندې موڅه کړی دی مثلا د دې لپاره چې د افغانانو د کډوالو د افغان ماجرینو ستونزې الته علنی کوي چارواکو پورې ورسوي نور واغه مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د بشري حقوقو نور ډلو ته په څه ډول څه مکړی دی.
موږ تقریبا درې تلو ختم موږ د ملل متحد د قانونو ته د یونیچار ته او په حساب شار ته د پاکستان د صدر اعظم صاحب دفتر ته وزیر صاحب داخلیت دفتر ته د مهاجرینو وزارت ته دغه ټولو موجود سه موږ خپل از دوه ورځې مخکې فزیکي لاړو زما او د خاتون مخبل دوی ته وسپارل او د خپل د مهاجرینو مشکلات مې ته بیان کړل. سه
کومه نتیجه ورکړې ده یا تاسو ته زبانی څه ویل شوی دی چې دغه ضرب الاجل به وزنډیږي تمدید به کی کڅنګ
د موږ خپل تاسو په خپل ټول کوششونه کړی دي دغه د ثقافتي وعده موږ چانه درا کړې باوجود د چار شمې په ورځ د باندې استه چې د چار شمې په ورځ موږ وعده کړې چې پاکستان د مهاجرینو وزیر صاحب به موږ راغیږي او موږ سره به کینی د شورا له رهبرۍ سره چې شپږ کسان موږ کې نمونه واخیستل ټلیفون نمبرې واخیستلې و استای سره موږ څنګه وو تاسو سره خبري وکړه متاسفانه د مثبت خبر موږ نه لرو تاسو سره شریکو چې شهر چا وعده کړی چې به موږ سره کومک وکړي او موږ هم کاری وکړي.
د خپل د پاکستان د چارواکو لخوا د دغه پریکړې د عملي کېدو لپاره پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوې دي. څه ویني تاسو وضعیت څه ډول دی؟
به نه هاته زیات فشارونه دي یو ډیر مهم فشار به زه درته وایم چې دا سره یو ټی وی نه چې پولیس موږ ډیر ضروري سي خپل پیسو له خاطر موږ په دغه شهر کې ژوند کوو. زه خپل په شهر کې ژوند کوم په 2017 کې ملټي ګاردن د تر موزون کوټې به تاسو داخل تر راځي سي په قناق د شپې د ماخا مخصن سهار مازیګر افغانان ګرکی او بیچارګانان نه پیسې اخلي سي حتی بعض افغانان بیچارګانان اسناد لري خاصنا خو څوک ویزا او دائم بعض وخت ریپجت کینی لکور نه دیبان دی روځي د کوټې د تاګ اجازه نه ورته ورکي اما خپل چانه 2000 چانه 5000 او چانه 6000 روپیه اخلي سي پولیس موږ ډیر ضروري سي چې هغه افغانان چې کور نه بیرونی او سودا او شپ سي وځي دائم کو ویزا او پاسپورت یې بجټ کینی دومره وخت نه وکی چې خپل ویزا او پاسپورت را واخلي.
افغان صاحب اوس دوه ورځې پاتې دي تاسو د سهیلمن یاس چې دوی به دغه خپل پریکړه بدل کی یا به دغه مهلت وزندوي؟
موږ دغه نن مقام هم یو غټه غونډه لرو چې د اسلام آباد مختلفو جوینو مو د مشران را غوښتي دي او سره کینو د مشکلات سره حل کوو په اونه ته کې موږ امیدوار یو چې د ملل متحد له خوانم څنګه چې موږ خبرېږو پاکستان د دولت ته ویل شوي دي چې د خپل دغه تصمیم دې وګرځوي او بیا دې څه نورم اخبار کاندي خیبر پختونخوا کې دغه بعضې پښتانه مشران هم پاکستان دولت سره په ارتباطاتو کې دي او ته ویلي دي چې دغه باید د ماجرو ته وخت ورکړل شي. صاحب دا نن ماښام موږ صاحب یو غټه غونډه لرو صاحب وګورو څه کولی شو توکل په خدای.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال میوند علنی افغان و چې نوریاس نوری ورسره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې وې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هرات کې د تیر شپې زلزلې یو ځل بیا ځینې کورونه نړولي او خلکو ته یې مالي زیان نړولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو جیولوژیکي سروې ادارې په خپلې ویبپاڼه لیکلي، تیر شپه نږدې 12 بجې د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې د افغانستان لویدیځ لړزولی دی. که څه هم طالب چارواکو په هرات کې د تیر شپې د زلزلې د ځانې او مالي زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه کې خلک وایي لا ویره ډېره شوې ده او یو شمېر نیمه نړېدلې کورونه چې تېرو زلزلو تخریب کړي وو لا پسې ویجاړ شوي دي. تفصیل امید صحیح مل نورو.
د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د تیر شپې زلزلې یو شمیر هغه کورونه چې په پخوانیو زلزلو کې نیمه تخریب شوي وو بشپړ ویجاړ کړي. د امریکا متحده ایالاتو د جیولوجیکي سروې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي، تیر شپه نږدې 12 بجې 20 دقیقې د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې د افغانستان لویدیځ لړزولی دی. طالب چارواکو په هرات کې د تیر شپې د زلزلې له امله د ځانی او مالي زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو په سیمه کې زلزله ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تیر شپې زلزلې ټکانونه زورور وو او دوی بیا مجبور کړل چې له خپلو کورونو ووځي. میرمن حیدری چې د تیر شپې په زلزله کې کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی ازادي راډیو ته وویل، پخوانیو زلزلو یې د کور په دیوالونو کې لوی لوی چاودونه راوستي، خو د تیر شپې زلزلې کور بشپړ ویجاړ کړی دی.
زموږ کور چې په تیرو دوو زلزلو کې چاودلی و اوس ویجاړ شوی دی. نه یوازې موږ بلکې ټول هرات له خطر سره مخ دی. هره شپه له ویرې په سړکونو پراته یو، له بده مرغه د خوراک لپاره څه نه لرو. اقتصادي ستونزې ډېرې شوي دي، نارینه مو بېروزګاره شوي، کورونه هم ویجاړ شوي او له ویرې کور ته څوک نه شي تللی.
د هرات یوې بلې اوسیدونکي چې د نوم له خودو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل، د تیر شپې زلزلې خلکو ته بیا ډېر مالی زیان اړولی دی.
هو، بیا یې خلک ډېر تاواني کړل. هغه کورونه چې پخوا یې لږ څه درزونه کړي وو اوس بیخي لوی چاودنې کړي دي.
وروستیو درې اونیو کې په هرات ولایت کې درې زورورې زلزلې شوي او تر خوا یې ډېر شمېر نور ټکانونه هم حس شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې تر 1500 څخه زیات کورونه چې ډېری د هرات په انجیل او زندجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا ډېر زیان من شوي دي. هاخوا په داسې حال کې چې په هرات کې هوا سړه شوې ده، لا هم ډېر شمېر کورنۍ په خیمو کې د سړک پر غاړه او په ولسوالیو کې په ډاګونو کې شپې ورځې تېروي او له ویرې خپلو کورونو ته نستنېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په هرات کې د زلزلو له امله د اغېزمن شوي یو شمېر 1450 تنه ښه یو زیاتوي. له دې ډلې تر ټولو اغېزمن شویو 1400 کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. روس له هغه چې د اسرایل صدر اعظم په غزه کې د جګړې دویم پړاو اعلان کړ، نن هم د اسرایل جنگیال وڅکو پر غزه هوایي حمله کړې دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله بیلابیل ادارو د بشري ناورین په باب خبرداری ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار د غزې یو لوی روختون ته څیرمه هوایي حمله وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دغه روختون له هغو ناروغانو او هغو لزګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته پناه اخیسته و. اسرائیل ویلي چې تر روختون لاندې د حماس ډلې د قومندې مرکز و، خو په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا حمله یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. اسرائیل نن یکشنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړې او له ملکیانو یې غوښتنه کړې ده چې جنوبي سیمو ته ځانونه ورسوي. د رواني وژونکې جګړې د ختمېدو لپاره د اوربند له غوښتنو سره سره د جګړې شدت کم سوی نه دی، او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن یکشنبه خبرداری ورکړ چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې وضعیت په چټکۍ د خرابېدو خواته روان دی. ګوترش د نیپال پلازمینې کټمنډو ته د سفر پر مهال ویلي، تر دې شېبې په غزه کې وضعیت د خرابې خواته روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي، اسرائیل په بشري لحاظ په جګړه کې د وقفې راوستلو پر ځای چې نړیواله ټولنې ملاتړ کوي خپل پوځي عملیات لا شدید کړي دي. په همدې اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی د اسرائیل جنایتونه له سرو کرښو اوښتي او دا کار ټول کسان اقدام ته هڅوي. هغه لیکلي چې واشنگټن له خلکو غواړي چې اقدام ونه کړي، حال دا چې خپله د اسرائیل پراخ ملاتړ کوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې د نه زغمل کېدونکي کړاو په باب خبرداری ورکړی دی. په اصل کې چې اسرائیل ویلي جګړه دویم پړاو ته داخله سوې، ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان چې ډیری ملکیان وو ووژل او 210 نور کسان یې یرغمل کړل، اسرائیل د غزې سخته بمباري پیل کړه. د فرانسې خبري اژانس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې راهیسې چې پر غزه د اسرائیل حملې پیل سوي، 300 زیات کسان وژل سوي چې نیمایي ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشري میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم ورشو نورستان ته. په نورستان کې طالب چارواکي وایي چې د یاد ولایت دوه پولیسوالۍ کې د محب الله په نوم د مقامت جبهې پورې تړلی قومندان وژلی دی. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي محب الله په جمهوریت کې د محلي پولیسو قومندان و او له هغې وروسته یې کومې وسلهوالې ډلې سره اړیکې نه درلودلې. تر اوسه د طالبانو مخالفې جبهې د قومندان محب الله د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې واکمنو طالبانو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې دا وکړي چې تیر مازیګر د دوی استخباراتو د دوه بلوسوالۍ اړوند په بجګل دره کې پوځي عملیات ترسره کړي او پکې د محب الله په نوم د مقاومت جبهې یو تن قومندان وژلی دی. خو د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې محب الله په جمهوریت کې د محلي پولیسو قومندانو او اوسی هیچا سره اړیکې نه درلودلې. د بجګل دری یو تن اوسیدونکي چې د موضوع حساسوالی په وجه یې له نوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل قومندان محب الله د جمهوریت له سقوط وروسته په خپله سیمه کې عادي ژوند کولو، هیڅ وسلوالې ډلې او یا هم د طالبانو د حکومت مخالفینو سره یې اړیکې نه درلودې او یوازې په بجګل دره کې د شته قومي اختلافات او ښکار شوې ده. د هغه په وینا چې د طالبانو په ډزو کې د محب الله بل ملګری هم وژل شوی او دوه ماشومان ټپین شوي دي. تر اوسه طالبانو د ماشومانو د ټپي کېدو او د بل کس د وژنې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم د مقاومت په نوم جبهې د قومندان محب الله د وژنې په غبرګون کې کوم نظر څرګند کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوس به هم د افغانستان په شمال کې تخار ولایت ته ورشو. د تخار د چا ابلس ولې یو شمېر کروندګر وایي چې په بازار کې د خټکی او هندوانو ټیټ نرخ او ترڅنګ د سړو خونو نشټوالي لامل دوی له هندوانو څخه شیرنی او داسې نور خواږه جوړوي چې د ژمي په موسم کې ورنه استفاده کېدلی شي. د دې ولس ولې کروندګر پر اړه وندو چارواکو غږ کوي چې د دوی شته ستونزو ته رسیدنه وکړي ترڅو د سوداګرو په بخښنې سره ترڅو د کروندګرو اقتصادي ستونزې ورسره هوار شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د تخار د چا ابلس ولې بزګران له تازه میوو څخه ډول ډول خواږه خواړه جوړوي. د چاب ولسوالۍ د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د نوموړې ولسوالۍ کروندګر پر للمي ځمکو پر نورو غلو دانو سربیره خټکی هندواڼې کری او دغه راز د انګورو باغونه هم جوړ کړي دي. د چاب یو شمېر کروندګر له خټکیو، هندواڼو او حبوباتو څخه ډول ډول خواږه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. څلوېښت کلنه حسنه چې په خپلې کروندې کې کار کوي هغې ازادي راډیو ته وویل:
موږ د خټکیو او هندواڼو لومړی فصل په بازار کې پلورو او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوو او پاتې فصل د خزان په سر کې راټولوو. له هندواڼو څخه شیرنی، تورې یا قره کلچې جوړوو او د خټکیو مغز وچوو، هم په بازار کې پلورو او هم خپله ورڅخه د ژمي په موسم کې ګټه اخلو.
د دغې ولسوالۍ یو بزګر شریف الله لګیا د هندواڼې ټوټه کوي او یو لوی دیګ ته اچوي تر څو د هندواڼو مغز څخه ځانګړې شیرني جوړه کړي. دا چې دغه شیرني څه ډول جوړیږي شریف الله ازادۍ راډیو ته وویل:
په دې خاطر چې حاصلات زاید شي نو له هندواڼو څخه شیرینی او کلچې جوړوو. لومړی هندواڼې ټوټه کوو، هغه بیا یو لوی دیګ ته اچوو او لاندې پریمانه اور بلوو تر څو هندواڼې په خپلو اوبو کې وایشیږي او په پایله کې شیرینی یا جوخه تولیدیږي. له څلوېښت منه هندواڼو څخه یو من شیره یا جوخه تولیدیږي. یو اندازه خپل خوراک ته ساتو او پاتې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ یو بل بزګر زمردین وای د سړو خونو نشتوالي له امله دوی اړ کیږي چې له هندواڼو څخه شیردي جوړه کړي او خټکی وچ کړي.
خربزای چې وخت فصل شمه برایا دومره وخت دره.
زموږ د خټکیو او هندواڼو حاصلات د وړي په پای کې سمر ترسيږي او بیا په بازار کې هم په سم نرخ نه پلورل کیږي او سړی خونی هم نه لرو چې هغه وساتو. نو اړ کیږو چې له هندواڼو څخه شیرینی یا زوخه جوړ کړو او خټکی وچو په ژمي کې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ د کرنې مدیر نوید الله وایي دوی د کروندګرو شته ستونزې له اړوند ریاست سره شریک کړي او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
موږ تیر کال د دې ولسوالۍ له کروندګرو او بڼوالو سره د اصلاح شوو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو د درملو مرسته کړې وه او له امله یې سږ کال په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
د چاب ولسوالۍ خلک پر بڼوالۍ، کرنې او مالدارۍ سربیره د لاسي صنایعو په تولید کې هم ښه مهارت لري، ځکه د دغې ولسوالۍ چپنې، جیلکې، شالونه، خولۍ، ګیلیمونه او د کالویو ټوکر یا الچه په شمال ختیځ ولایتونو کې له خاص شهرت څخه برخمن دي او د ځایي اوسیدونکو اقتصاد په همدې لارو چارو تړلی دی.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ام لهمن نوزاد څخه زموږ نظر کوم مهاجرین چې راستنیږي یا راستنه تو ته مجبور کیږي چې راستنه سي خپل هوا ته د ایران او پاکستان سره، نو دا چې دی دا یقینا بوج دی پر افغانستان باندې، خصوصا پر ولایتي مراکز باندې چې په هوا کې وچکلی هم ده. د وچکلی له کابل هم د کلو سو ولسوالۍ سره خلک د ولایت مراکز ته مراجعه کړي دا هم دي. نو باید امارت اسلامی او مثلا د تجار او کارپوهان انجنیرانو په همکاري په مشوره سره باندې چې نوي ښارګوټي افتتاح سي، د مثال په توګه د لشکرګاه سره د دورایي خواته دلته نایسراج په سیمه کې دلته یو ښارګوټي لشکرګاه ته نږدې افتتاح سي، داسې کندهار ته نږدې د سپین بولدک پر لار باندې، د حیرتان دغه اسلام کلا او هرات تر مابین نور داسې نیمروز خوا کې، چې دا به دغه مهاجرو ته نمرې ورکړي سي، ښارګوټي نور د یوویشتمې پېړۍ مطابق پلان سي، صنعتي او تجارتي او دا مارکیټونه هم پشي کوي. نو دا خلک به خپل هم بعضې وسلې دا کدلی سي چې ولري چې خټین کورونه جوړ کړي، او بیا که خلک چې ډېر ناتوانه وي هغه د نړیوال خیریه ټولنو څخه غوښتنه وسي چې دوی ته یو خټین کورونه سرپناه جوړ کړي.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته اوومه ورځ خپرونه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په بخښنه سره چې موږ نشو کولی چې خبرونه په دویمه برخه کې ولرو، نو همدې سره زموږ دغه د اوومې ورځې خبرونه پیلېږي. تاسې د غوښتنه کوو چې د خبرونه موږ سره واورئ.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل. د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو درنو لیدونکو سلامونه او د تیرې اونۍ خوشحالۍ مو دوامداره. زه سعید شینوارم او په یو بل اومه ورځ کې مو د اونۍ له تودو مسایلو او موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا اونۍ د افغانستان د کرکټ بریا، ولسی خوښي او سیاست سره ګډ کړل. زموږ د خبرونې ډیره برخه هم دې ته ځانګړې ده، خو که راسره پاتې شوئ نو خبر به شئ چې ایران کې د افغان کډوالو څه حال دی، سیاستوال د کرکټ په اړه څه وایي، او برېټانیا په جادو او کوډو کې ماستري پیل کړي خو هلته په یو ښوونځي کې